گفت و شنود
خبر اتره
کاجا قشنر دیو قدرمن او مزاوردون کو السلام علیکم ز حسیب الکوزی او زما همکار
احمد فاضلامی
یو ساده پاراستاس په خدمت کې یو د خبراتورو یا گفتشونو د خبرونه سره
در خلال این یک ساعت ما و همکارم همراه با سه مهمان گرامی برنامه آقای اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، عبدالقادر زاده وطن دوست نماینده مردم در ولسی جرگه و سید نظیر تحلیلگر مسائل نظامی در پاکستان روی این موضوع صحبت و بحث خواهیم پرداخت که پالیسی ایالات متحده آمریکا در قبال پاکستان آیا در تحت زعامت جدید در ایالات متحده آمریکا، یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، تغییر خواهد کرد یا خیر، چقدر امکان از این وجود داره و اگر تغییر بکنه با کدام سمت تغییر خواهد کرد، پیامدش چه خواهد بود. روی این مسائل ما به صحبت میپردازیم.
لکه څنګه چې لامی صاحب اشاره ورته وکړل، د امریکا د غشنا رادیو درن ماښام د خبراتورو یا گفتشونو په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په امریکا کې په مشرتابه کې بدلون به آیا د دې سبب سي چې د امریکا په پالیسیو کې په سیمه کې بدلون راسي، په خاص توګه د افغانستان او پاکستان سره په اړیکو کې. په عین وخت کې په دې وروستیو ورځو کې ځینې نوې انکشافونه هم سوي دي چې پکې د یوې خوا نه افغانستان ادعا کوي چې هغه عملې چې په کابل او کندهار او هلمند کې سوي دي هغه د پولي اخوا ته تنظیم سوي وي. په عین وخت کې اسلام آباد بیا وایي چې کابل او نوې ډلی یا هند اړیکې سره لري او غواړي چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد فعالیت وکړي. دغو مسایلو ته په کتو سره د نن ماښام د خبرو اترو یا گفتشنو په خبرونه کې د میلمنو سره بحث کوو. هغو څخه به پوښتنې وکړو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره مطرح کړئ.
و در آغاز آسیب جان، اگر شماره تلفن که دوستا بتانند با ما تلفن بکنن و همچنان او را شما بگوین، ولی پیش از اینکه شما نمره تلفن بگوین، ما میخوایم از دوستا بخوایم که در فیسبوک رادیو آشنا صدای آمریکا یا فیسبوک دری صدای آمریکا هم میتونن و در فیسبوک پشتو
بالکل
که پرسش های خود را مستقیما در بخش کامنت یا نظریات با ما و مهمانان گرامی شریک سازن و شماره های تلفنی که میتونن که برایشان زنگ بزنن و با ما در تماس باشن.
بالکل لکه څنګه چې لامی صاحب ویل، تاسو کولای شئ خپل پوښتنې زموږ سره د فیسبوک له لارې مطرح کړئ او یا مستقیما زموږ سټوډیو ته زنګ راوي او په خبرونه کې برخه واخلي. خبرونه په ژوندۍ بڼه د اوس د واشنگټن د سټوډیو څخه خبرېږي. د خبرونه د سټوډیو شمیره د البته 00120218119 په پیل کې به د بایدام وایم چې سید نظیر صاحب د پاکستان د نظامی چارو کارپو دی. هغوی ویلی چې په نورو چینلونو کې مرکې لري، نو د خبرونې په وروستیو 15 دقیقو 20 دقیقو کې به زموږ سره مل وي او هغوی به خپل نظر وړاندې کړي.
ما کوشش میکنیم صحبت های خود را با دو مهمان گرامی ما که فعلا روی خط هستند، آقای اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی و آقای عبدالقادر زازای وطندوست نماینده مردم در ولسی جرگه آغاز بکنیم.
پیل با دا وطندوست سب چخو کو خبرونی تشر اغلاست مننه چیز مربلنم و منله پا جیریان که از پا چو ورزو که دا گوتو بشمیر ورزی پاته دینو چی دا ولسمشر باراک اوباما حکومت با پای ترسیجی او دا منتخب ولسمشر دونالد ترامپ حکومت به شروع کیجی. دا کمپاین پر وقت بندی پا جینو مواردو که شاغلی ترامپ د پاکستان په اقلام خبرې کړې دي، د افغانستان په اقلام خبرې کړې دي. په یو مرکې کې ویلي و چې ستونزه ستان په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې ده، باید د پاکستان سره مسایل حل سي او د هغوی سره باید خبرې وسي. بیا وروسته چې کله د جمهوری ریاست انتخابات وګټله، د لومړي وزیر نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړلې او د خبرو هغه ټون یې بدل شوی و. په مجموع کې تاسو څه ارزونه کوئ، ستاسو تحلیل څه دی چې نوی حکومت چې په امریکا کې راځي، آیا نوی حکومت به پر پاکستان باندې فشار وارد کړي چې د ترهګرو پر ضد او د افراطیانو پر ضد چې د دغه هیواد په خاوره کې فعالیت کوي او دغه ځای څخه پر افغانستان باندې بریدونه تنظیموي او په نورو سیمو کې خاص توګه په هند کې بریدونه تنظیموي، آیا پر پاکستان به فشار راوستل شي او کنه؟ وطن دوست صاحب
اوري غږ درځي دي ما
او بالکل
السلام علیکم. لمړی نه کې دي سلامونه ګرانو اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. تاسو دې سوال په اړه باندې زه باید ووایم چې خارجه پالیسیانی چې دي په اکثرو ملکونو کې چې متاسفانه افغانستان ته محروم ده تر اوسه پورې، هغه تصویب شوی پالیسیانی وي هغه ډیر زر بدلون نه مومي. هغه لانګ ټرمز چې ورته وایي لانګ ټرمز پالیسیانی وي، په هغې باندې دوی ډیر سخت کار کړي. هغو ملکونو چې ترقی کړي لکه امریکا او لکه نور ملکونه غربي یا اروپایي هیوادونو، نو کله چې رهبری بدلیږي د ولسمشرۍ رهبری بدلیږي، نو هغه دغه خارجي پالیسیانې ورسره بیا ډیرې بدلون نه مومي. نو ځکه مونږ دغه تجربه وکړله کله چې د بوش حکومت خلاصېدو، نو اوباما حکومت راغی، هلته هم مونږ دا فکر کوو بعضې تحلیلګرانو د افغانستان بعضې سیاسونو چې ولا پالیسي به تغییر شي او ولا اوس به پاکستان به فشار راشي او مونږ افغانستان کې به سوله او ثبات راشي او زیات به شي. متاسفانه تاسو ولیدل چې اوباما دوره کې هم یوازې چې دینه چې په افغانستان کې سوله راشي او د تروریستانو ځالې د پولو نه اغړه یا په اسلام آباد او په نورو ځایونو کې چې دوی په جی ایچ کیو په نورو ځایونو کې دوی ناستې پاتې لري دا له منځه لاړې شي. متاسفانه لس چنده اضافه شوې، حملات تروریستي حملات تروریستانو اضافه کېدل، او د اوباما یو ډیره لویه تحفه چې د افغانستان خلکو ته او خاورمیانه خلکو ته ورکړه هغه داعش ته. د اوباما د حکومت پر اتک کې د داعش یو نوې توفه هم پیدا شوله، د تروریزم د تروریستانو یو توفه پیدا شو چې اوس اکثرا د مونږ اسلامي هیوادونو ته نه ډیر زیات پریشان دي او تهدید لاندې دي. نو اوس څو وخت چې ترامپ راځي، نوې حکومت راځي، د ترامپ د مونږ تجربه دا ښایي چې کومه پالیسی چې پخوانی پالیسی ده او هغه پالیسی د افغانستان خلکو نړیوالو شولو ته معلومه ده چې څرخم پاکستان سره باید دوی برخورد وکړي او څنګه دغه ظال لمنځه یوړي او یا په دو باندې تعزیرات.
آقای زادزی وطندوست سپاسگزار هستیم، باز هم به شما برمیگردیم. آقای اتمر، شما صحبت های آقای زادزی را شنیدین، ظاهرا بیشتر خوشبین به نظر نمی رسد که پالیسی امریکا در برابر پاکستان تغییر بکنه. آیا شما هم نظر هستین با اونا؟ آیا ترامپ با وجود تمام کارهای غیر قابل پیش بینی شدهش که تا به حال همه گیره به تعجب واداشته، این امکانش نمیره که در مقابل پاکستان پالیسی واشنگتن را تغییر بده؟
تشکر خدمت شما، خدمت زازه و کباب شرلدان سلام و احترام کنه تقدیم بکنم. و به این باور هستم که استراتژی هایی که امریکا داره برای تغییر مدت و لانگ ترم است، با تغییر رئیس جمهور یا با آمدن رئیس جمهور، رئیس جمهور نمیتونه که دو پالیسی ها تغییر عمده وارد بکنه. با باور من پالیسی های خارجی یا استراتژی هایی که امریکا ساخته متشکل از پنتاگون، CIA، وزارت خارجه امریکا و مخصوص وزارت دفاع امریکا و امنیت ملی امریکا است. با تغییر رئیس جمهور درست از قسمی که شما گفتین رئیس جمهور در مراسم کمپاین خود قسم اشاره داشتند که ایران فشار لازم را روی پاکستان وارد خواست ساختن، اما زمانی که ایران انتخابات بردن دیدیم که اولین تلفنش و نواز شریف بود و پاکستان از کشور دوست و نواز شریف را یک شخص با تجربه و با کفایت و سیاست مدار خواهد. بر صورت بفکر بکنم اگر سر وسیله استراتژی تروریسم بحث بکنیم، آمریکا خودش در طول دوران جنگ سرد و بعد از او در سالهای 70 و 80 خودشان به عنوان همون جنبش‌های تودا جنبش‌های ملی بودند و ضد کشورهای سرمایه‌داری بودند که در شرق زاده موجود آورد، اینا به اصطلاح گروه‌های دیگه تروریستی از جمله تقویه اخوان مسلمین و قسم حباس و حزب الله اینا را به عنوان پادزهر به ضد اونمون جنبش‌های چپی و دموکراتیکی که در شرق زاده تازه نصف گرفته بود تقویه کردن. و بعدا شما می‌بینید در زبان تجاوز شوروی به افغانستان این گروه های جهادی و اسلامگرا بسیار زیاد تقویه شدند. بعضی پسرها دیدن که القاعده و تندروهای عرب به این منطقه حضور یافت و این سبب جنجال دقنم که تاسی بوری تو سوریه که دقا اسلامی دلی افریکایان خپل بیتا پراست ورکی لکه دی النصرة جاپا او دقا سدور جاپی چه دید سوریه دی حکومت کرزد جنگیزی دا خپل داخی چه خپل پلوی استراتیجیوانی که افریکا دی ترهگر و دلو ترشا و لانده دیس را ورسته که
اتمر صاحب تاسی مخکی تاسی هم او وطن دوست هم دیت اشاره وکړه چې بهرنی سیاست او د هیوادونو پر مختلفو د غټو هیوادونو او وسري او مدرن هیوادونو بهرنی پالیسی مخکی نه تنظیم سوی وی او تصویب سوی وی او په هغه کې ډیر کم تغیرات راځي. په این وخت کې کچيري په دې خاطر چې د پاکستان له ادرسه څوک خبرې نه کوي او دغه موازنه هم برابر سي د پروګرام پاکستان ادا کیتل چې د ترګری پرځدی قربانیان ورکړي دي، اقتصادي خراب شوی دي، عام خلک پکښ وژل شوی دي، د دوی عسكر پکښ وژل شوی دي، پیسې مصرف شوی دي، بیا هم نړیواله ټولنه پر دوی انتقاد کوي. د بلې خوانه بیا افغان حکومت وایي چې او تر زیاته هدا پوری نړیواله ټولنه هم وایي چې پاکستاني وازی هغه ډلې پنشکی چې د پاکستان ملي ګټو ته تاوان پیښي او خطر پیښي. کله چې بس د ملي ګټو مترکیږي، افغانستان هم خپل ملي ګټې لري، پاکستان هم خپل ملي ګټې لري، هند هم لري، امریکا هم لري، څنګه کېدای شي چې دسی یو توازن رامنځته شي د امریکا او د دغه مثلث ترمنځ چې پاکستان دی او افغانستان دی او هند دی، چې پکښې هم د هیوادونو تر یو حده پورې ملي ګټې خوندي وي؟ ځکه پاکستان وایي چې هند په کابل کې نفوذ لري، په افغانستان کې نفوذ لري، او هند غواړي د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان پر ضد استفاده وکړي. دوی دریز دا دی. نو که چیرې دغه مسایلو ته په کتو سره هغه د ریالیزم د مکتب د نقطې څخه چې ورته وکتل سي، پاکستان هم خو تر یو حده پورې حق په جانب دی که نه دی؟
تاسو وګورئ، دا سوال راګرځي د افغانستان او د پاکستان د روابطو په کې. پاکستان په افغانستان کې څو ستراتیژیک اهداف لري. هغه ستراتیژیک اهداف په افغانستان کې یو د ډیورنډ مسله ده چې دا ډېر ژور او تاریخي حیثیت لري. بل د هند حضور دی، بل د پاکستان خپله حاکمیت دی په هغه نظامونو کې چې افغانستان ته راځي، او بل د پاکستان تجارت دی د افغانستان د لارې نه منځنۍ آسیا ته، او همدغسې د افغانستان په اردو کې د دوی هغه برخه یا ونډه کوم چې دوی غواړي چې د افغانستان د اردو په روزل کې افغانان سره کوبراسل کوبکو کې. نو پاکستان د بل خوا نه د هند سره هغه د رقابت ډګر افغانستان ګرځولی دی. همدغه هند هم یعنی مونږ یوازې دا پاکستان نه بولو، هند او پاکستان دواړه خپل پراکسی وار په افغانستان کې شروع کړی او دوی دواړه
دا همدغه زما سوال هم همدغه و چې په افغانستان کې داسې یو ذهنیت رامنځته شوی دی چې ټول ګنا په مجموع کې د پاکستان د او د سیو زینت رامنځته وي. زه نه غواړم چې دلته خپل نظر ورکم، اما د سی استدلال هم کیږي هغه کسان چې د پالیسی په برخه کې کار کوي پاکستان کې، چې په افغانستان کې هم غوړه چې موږ غواړو نفوذ پیدا کو، هین هم غواړي نفوذ پیدا کی، او د افغانستان په اصطلاح د استخباراتي جګړې او ډګر جوړ کړی دی. هند دومره ګوتنه نیول کیږي لکه پاکستان چې نیول کیږي، دلیل یې څه دی؟
لته دا دی چې هند یو خو د افغانستان همسایه دی، بل دا چې هند تر اوسه پورې افغانستان کې تخریبي د افغانانو د نظام د تخریب لپاره کار نه دی کړی. هند تر اوسه افغانستان سره د $2 میلیارد نه زیات مرسته کړی، او دغسې تقریبا 10,000 افغاني ځوانان چې په هند کې سبق وایي دوی او بورسونه دوی ته وده کړي، او دغسې په د بادنو په استخراج کې، د سلما د بند په جوړولو کې، د سړکونو په جوړولو کې، د بخ په انتقال کې، او د انکشافي پروژو په جوړولو کې هند ډېر په خلاص مټ افغانانو سره ورسته.
آقای وطن دوست، بله آقای اتمر، بسیار معذرت میخوایم. آقای وطن دوست با شما هستیم. خب شما قبلا پیشتر هم گفتین که شاید پالیسی امریکا در قبال پاکستان تغییر نکنه. آیا امکان از این میبینین که افغانستان و یا یک کشور قدرتمند دیگر یا جامعه جهانی یا ملل متحد یا یک منبع دیگری امریکا را به این متقاعد بسازه و وادار بسازه تا بر پالیسی دیرینی خود در قبال پاکستان بازنگری بکنه؟
بله، ما دو موضوع دیگه را که میتونه که این پالیسی چینج شوه، یک تحلیل نوی که از وی است که یکی اگر شما همگی مردم افغانستان و مردم سیاسون ما شما شنیده که یک بلاک نوی که روسیه، پاکستان، ایران، چین و ای چار پنج ترکیه پنج مملکت یک بلاک نو جور کرده، در این بلاک شامل شدن پاکستان در این بلاک که کشور روسیه یا شوروی سابق دشمن بزرگ پاکستان بود و یا پاکستانی ها او را دشمن بزرگ خود می دانست و در اون وقت مجاهدین علیه اتحاد شوروی جنگیدن و از پاکستان آمدن جهاد می کردن و سپورتشان می کردن پاکستانی ها و همسنان امریکایی ها و دیگه کشورهای اسلامی. حالا که اینا در این بلاک خود شامل ساخته، یک تحلیل من این است که اگر این واقعیت در این بلاک بدل خود شامل شده باشه و به خوش خود به اونجا رفته باشه، بدون از اینکه با دوستی دیرینه خود که امریکایی هاست، با پارتنر استراتژیک دیرینه خود که امریکایی هاست، بدون از اینکه تزوا مشوره کنه و در این بلاک شامل شده باشه، ایره ما یک تحلیل می دانم که شاید امریکایی ها با پاکستان یک بازی نوی دیگر شروع بکنن و اویست که در پالیسی خود شاید تغییر بیاره، نه به خاطر مردم افغانستان، به خاطر ازی که پاکستان میره امرای روسیه که رقیب سرسخت امریکایی ها در منطقه.
سوال به وجود میاد آقای وطن دوست، چی منافع مشترک ای بلاک جدید را به وجود آورده؟
منافع مشترک فقط ای پنج کشور که هست بلاک ازیایی است که اینا تحلیل ما مردمی است که اینا غربی ها را به خصوص امریکایی ها را در منطقه دیگه نمیمانند، به خصوص در افغانستان و در کشورهای خاورمیانه شما میبینید در سوریه هم علیش می جنگه.
بله بله آقای وطن دوست،
فکر کوم د وطن دوست صاحب سره اړیکې قطع شولې. یو اوریدم کې به واخلو وګورو چې د هغوی څه نظر یا پوښتنه ده، بیا بیرته څه وکړو چې وطن دوست صاحب هم خبرونه ته راوبلو. مهرباني وکړئ په خبرونه کې شامل یاست، نو مو چې دی او د کوم ځای مو زنګ راوالی دی. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
از درمل بارکزای د شرطي ولسوالي تخصص سره په تماس کې ما زما یو دا غوښتنه یو نظر دی او یو سوال مې دی پر د محترم ملمنو څخه.
مهرباني وکي.
زما یو دا غوښتنه ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ باید چې د یوې ګولۍ د یوه ګولۍ ورکړه درکړه بند شي. دا مې یو نظر دی. او بل دا خواهش دا دغه لرم هغه سړی مست محبوب دی چې د افغانستان مظلوم ملت آواز یې واورېدی. او هغه سړی مست هغه محبوب دی چې د افغانستان په جوړ کې د دې مظلوم ملت سرې وینې بندې کړلې مقصد د دې خلکو ارزوینه ترسره کړله. او سوال مې دا هغه سړی څخه دی چې مقصد هغه سړی په دې وطن کې هغه خدمت وکړي چې د دې افغانستان نور یونې په وطن کې پرې نه شي.
مننه ستاسي پوښتنه مو واخیستله. ورځو یو بل اوریدونکي به واخلو به بیرته اتمر صاحب ته ورسو.
فکر میکنم که بله بله بفرمایین. صدای مرا میشنوین شنونده عزیز؟
السلام علیکم. نامه سر تست و کنی چلتا
سلام علیکم
ملمانو در شهرمان ساده کم لکونه را خبری کم.
مهربانی وکی سیب.
اصلا دقا مخی خو دنیا پا دقا دو بلاک و من تخصیب و دقا بلاک مدازفانه پا یو مسلس تر دل شوه لیشه یو روسیه در یو چین در یو امریکا در دادری و اخپل زنگری مخی لری امریکا نواری چه د پاکستان سره خپل روابط خراب کړي او نو غواړي چې افغانستان هم بلاسه ورکړي. ځکه دلته دوی خپل اهداف لري، د خپل مورچلې لري، خپل ځایونه لري چې پاکې بادي ځای په ځای پاکستان هېڅ وخت دې د لاسه نه ورکړي. دا خاصې زمونږ خلک دي ولیږي مثلا چې د پاکستان مقابل کې به د افغانستان پالیسي څنګه وي څنګه نه. دا هېڅ کله نه ازاده سره زمونږ خبره اوري. دغه نور اتمر ته هم اوري. دلته هغه کوشش کوي چې د افغانستان د روس لپاره وساتي او پاکستان د چین لپاره وساتي او داسې عراق د ایران او دغه منځني ختیځ دغه ځایونو لپاره وساتي. زه وایم د دې نه د اتباتمات نه پوښتنه کوم چې د چې یو بدیل شه چې افغانان یا د دې هېوادو د دې امریکا د سکان د ځان خلاص شي کومه لار به چې هغه دوی په لږ کار واچي او دغه ځان د
مننه اتمر صاحب. صادق صاحب هم یو مسلې ته اشاره وکړله. زه غواړم یو پوښتنه هم ورسره مطرح کړم. په مجموع کې مخکې وطن دوست صاحب وویله چې په افغانستان کې اوږدمهاله بهرنی سیاست نه تصویب شوی دی نه کار پر شوی دی چې د سیمه ییزو هیوادونو سره به اړیکې څنګه پالل کیږي، د نورو لیرو پرتو هیوادونو سره به اړیکې څنګه پالل کیږي، د افغانستان د بهرنی سیاست به پر کومې خوا رواني. په مجموع کې داسې ذهنیت خلق شوی دی د چارو کارپوهان د مسلې د اشاره کوي چې افغانستان د عواطفو پر بنسټ باندې غواړي خپل بهرنی سیاست پر مخ یوسي په سیمه کې او په نړیوالو اړیکو کې. تاسې په جریان کې یاست. اوس حاکم مکتب ریالیزم دی چې په ریالیزم کې د هیوادونو ملي ګټې لیدل کیږي. عواطف ځای نه لري، هلته احساسات ځای نه لري. که ملي ګټې ایجاب وکړي یو کار کیږي، که ملي ګټې ایجاب ونه کړي یو کار نه کیږي. افغانستان څه باید وکړي په دغو شرایطو کې، په دغو اوسنیو شرایطو کې چې داسې اړیکې وپالي د سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو هیوادونو سره چې په هغه کې د افغانستان ګټې هم تامین شي او په عین وخت کې افغانستان د سولې هم راسي، عاطفي برخورد ونیسي. اوس په کچیرې داسې وایي چې پر پاکستان باندې باید فشار راسي او پاکستان باید داسې وکړي او پاکستان باید داسې وکړي، په خپل افغانستان باید څه وکړي چې خپل ځان دومره مطرح کړي په سیمه کې چې هم یې خپل ملي ګټې دغه سي تامین شي او هم په عین وخت کې اړیکې وپالل شي.
من له دا هغه خبره ده چې خپل افغانانو ته راځي او په دې برخه کې بعد د افغانستان رهبري سکیورټي او هغه چې ډیپلوماسي د افغانانو د لپاره دې طرح کړي چې هغه هم ملي ګټې خوندي وساتي او هغه چې افغانستان د رقابتي د ډګر نه ګوښه وساتي او افغانستان ته د لویو هیوادونو د رقابتي دو یا د مسابقات د اگر نږدې دا زمونږ د مهاله ستراتیژیانو پورې بربوط دی. تر
تروسه پوری پکیر پینتل اشپار کلونی که دغس یو طرح دغس یو ستراتیجی منگا دده لیدلی دی افغانستان دی کوبت ده. بلا خبر داده چه یو اماهنگی با دی بحرانه کار دی وزارت دی افغانستان دی خارجی پالیسی یو دغس دی دفاع دی وزارت ترمیز باید موجودی. د دفاع د وزارت رابطه د بهرنۍ چارو د وزارت سره باید ډېر نږدې او پاینې ټراک باندې په سلا پای د مسیر باندې دوی روان شي. دلته چې موږ ګورو هر یو په خپل مخه په خپل ستراتیژي باندې روان دی، عمومي سیستم طرحه تر پلان تر ستراتیژي. یار چې دلته چې تاسو وګورئ هر وزارت وایي چې مونږ پلیسیګار جوړوو، ستراتیژیګار جوړوو، لیکن داسې یو شی تروسه پورې افغان ولس خلک ډاډه دی لیدلی چې زمونږ حتی مونږ د ځخه نه تاریخ نه لرو. زمونږ تېر ولسمشران کرزی صاحب او جناب اشرف غنی صاحب دوی کله پاکستان ته ډېر نږدې شول، کله د پاکستان نه ډېر لرې شول، او کله د دښمني په موقف کې او کله د ډېر نږدې دوست په موقف کې دوی ځان ښکاره کړ. دغه دوګارګي او تردد او مذبذبوالی دا زمینه د پاکستانیانو او د افغانستان دښمنانو ته برابر کړي چې هغوی په دې باندې پوه شي چې دوی ثابت قدم دي، دوی مذبذب سیاستونه لري، دوی اندلواکې او متفاوت سیاستونه لري، نو هغوی نور هم غښتلي شي. د بله خوا نه زمونږ افغانستان ستراتیژیک ملګري چې دوی هم صادقانه افغانانو سره مرسته نه ده کړی، یعنې د 150,000 عسکرو د ډاټو کوم چې افغانستان پلیزیو درلود، دوی ونشو کولی چې هغه د تروریزم ځالې او د تروریزم قوت کوم چې په سیمه کې موجودي دا وځپي. که مونږ وګورو خپله د طالبانو حکومت په 1 میاشت ړنګ شو، او کله چې تاسو د صدام حسین هغه نظامي پوتنسیال ته وګورئ چې صدام حسین په یو بنجري ختیځ کې څومره قوي هیواد و، افریقا وشو کولی چې د صدام حسین هغه جنګي ماشین په 1 میاشت کې ختم کړي او خپله صدام حسین د صدام حسین حکومت دستور کړي. نو دا څه نتیجه شي چې دوی د یو طالب یا د یو داعش په برخه کې دومره ضعیف او پاتې راغلي دي چې
بله. صحبت ها شما را شنیدیم آقای وطن‌دوست، دوباره به شما برمیگردیم. پاکستان ماهی گذشته یک نماینده وزارت خارجه خود را طارق فاطمی را به واشنگتن فرستاد تا ضمن صحبت با مقامات بر حال آمریکایی با اداره مقامات اداره آینده ترامپ هم ملاقات هایی داشته باشه، دیدارهایی داشته باشه و گویا روابط آینده خود را با اونها در نظر بگیرن. و ضمناً صدر اعظم پاکستان پیشتر از رهبران افغان به آقای ترامپ تلفن کرد و به او مبارکی داد و راجع به سیاست منطقه با او صحبت کرد. خب شما روی کرد و یا برخورد حکومت فعلی افغانستان را در رابطه با مقامات آینده امریکا و آقای ترامپ چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از نحوه پالیسی ارگ در قبال ترامپ راضی هستین؟
گروه اول خودم خواهش داده چې دمون خبر مکات کوي، ځکه مونږ خبره پوره نه کړی.
بله وطن دوست، بسیار معذرت میخوایم. پیشتر شما صحبت میکردین، در نیم صحبت نمیفهم چی شد، قطع شد صحبت شما. من چندین بار بر نام شما را گرفتم و صدا کردم ولی صدای شما نمیامد و دوباره شکر که
عمدن در کار ندیسته بله تکنیکی
عمدن این کار صورت نگرفته و ما اگر قطعم کنیم از شما رو در جریان گذاشته به این شکل نمی کنیم که صحبت شما رو دیگه قطع کنیم و رابطه را کاملا قطع بسازیم، چون نمیشه. بفرمایید.
سعید تکنیکی مشکل سی پروانه.
بله بفرمایید.
گوره تاسی او گوره ما مخکم پا آشنا تلویزیون که در خبر را اکرده د مونږه د خارجي پالیسي کوم رهبران چې په افغانستان کې مونږ لرو هغه متاسفانه مطلق ناکام پاتې شوی دی. تاسو وګورئ پاکستان وخت خپل نماینده استازي هلته لیږي، د پاکستان لپاره لابي کیږي، د پاکستان د روابطو او د ټرمپ د نوي حکومت سره لابي کیږي، لیکن متاسفانه ما تر اوسه پورې چې زه د نړیوالو اړیکو کمیسیون کې ما تر اوسه دا نه دی اوریدلی چې د افغانستان نه دغه کوم نمائنده تللی او د ترامپ د نوي حکومت سره لابی شروع کړي او یا ترامپ سره د هغه شاوخوا ټیم سره دوی لابی کړي د افغانستان او د امریکا د روابطو لپاره او یا د پاکستان باندې د فشار راوړلو لپاره دوی لابی کړي. بالکل زه دا منم چې د مونږ سیاسي رهبران د مونږ حکومت فعلی حکومت هغه خارجي پالیسی چې
تاسو په خپل ویل چې تاسو د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړي یاست، تاسو ولې پر خارجه وزارت باندې چې د افغانستان بهرنی سیاست جوړي روغي باندې فشار نه واردوي او نه راغواړي چې غوسر خبرې وکړي چې ولې د افغانستان د ملي ګټې مسلې چې مطرح کیږي دوی غفلت کوي؟
ما هم دې ته اجازه راکړي زموږ ترازمه
مهرباني.
دمونګه خارجي پالیسی په یو حلقه کې باندې دا چې هغه پیژې شپږ یا څلور نفر دي په ارک کې او ورسره امریکایان یو اته د امریکا سفیر په افغانستان کې همدغه سي دي بریتانیا سفیر په افغانستان کې فقط شپږ نفر دي په شمول د رئیس جمهور چې دمونګه خارجي تګلاره متاسفانه دوی مخکې وړي او دمونګه پارلمان ته دمونګه ولسی جرګې ته د مونږ کمیسون ته تر اوسه پورې مطلقاً مونږ سره تقابل شوی دا د مونږ خبره ته چا غوږ نه دی ولای. دغه زه شاهد یم، زه د افغانستان خلک د مخ خبره اوري تر دریو کالو راهیسې او د لسو کالو راهیسې د دریو کالو څلور کالو خو زه شاهد یم چې مونږ هر ورځ چې وو پلاس دوخه وا وزارت خارجه وا حکومت پالیسی تګلاره خارجي تګلاره د راولګه چې مونږ ته باسو کو او دغه تصویر کو ایو قوی تګلاره پیدا کو چې بلاخره د افغانستان د خلکو په خوخه یو خپل خارجي پالیسی ولرو چې مونږ امریکایانو سره څه وکړو، مونږ د منطقې خلکو سره څه وکړو، مونږ اسلامي هیوادونو سره باید څه ولرو.
مونږ دوست شما
خبر دا ما خبر خلاص
بفرمایئ.
خبر دا ده چې د مونږ خارجي پالیسی متاسفانه د سلورو داخلي سیاسونو په لاس کې ده او یو د سلورو خارجي سفیرانو یا د خارجي ملکونو په لاس کې ده. متاسفانه د مونږ خارجي پالیسی د مونږ په لاس کې نه ده. دا به واقعیت خبره ده، زه رښتیا وایم. د افغانستان خلک باید په دې باندې پوه شي چې پارلمان ته او نورو سیاسونو ته دا مجال تر اوسه نه ده ورکړل شوی د حکومت یا د خلکو له خوانه، د حکومت یا د نورو ملکونو له خوانه چې دوی خارجي پالیسی باندې حتی بحث وکړي.
بله آقای وطن دوست، اگر از شما پرسیده شود که در برابر حکومت آینده ایالات متحده آمریکا که یک هفته بعد روی کار می آید، افغانستان باید چگونه سیاست را در پیش بگیره، پیشنهادات شما چه خواهد بود؟ کدام نکات مهم را شما به حکومت یا به وزارت خارجه پیشنهاد خواهید کرد؟
دمونگ اول پیشنهاد داده چه مونگ باید خپل اغه خارجي پالیسی یا تګلارې چې رقم مونږ امریکایانو سره او د امریکا نوی حکومت سره باید مونږ سره هم حرکت وکړو، بل مثال او سره سره هم پالیسی باید ولرو. دا باید تثبیت شي، دا باید جوړ شي او دا باید ملي شورا ته راولېږل شي، د دې نه باید رایه واخیستل شي. دویم دا چې پیشنهاد هم دا ده چې امریکایانو چې مونږ سره کوم امنیتي تړون لاسلیک کړی ده، په هغه امنیتي تړون کې دوی تر اوسه پورې تقریبا 15 ماده تر خپل لاندې کړي، هم د موږ د حکومت لخوا نه هم د امریکایانو لخوا نه. وایم پیشنهاد مې دا ده چې امنیتي تړون، ستراتیژیک تړون چې موږ تاسو سره کړی، لطفا دواړه خوا په هغه باندې ودرېږي. موږ خو عاجز یو، موږ حکومت خو عاجز ده، لیکن امریکایان باید په هغه باندې ودرېږي. دریم پیشنهاد د موږ دا ده د امریکا نوی حکومت ته چې تاسو دواړه په یو لاس کې نشئ نیولای، کچرته تاسو دغه پالیسۍ ته ادامه ورکوي چې پاکستان کې د تروریزم ځالې شي دي، پاکستان کې چې کوم د تروریزم تربیت او تجهیز او تمویل کیږي، په پاکستان کې چې کوم شوراګان دي هغه د افغانستان په ضد د افغانستان په خاوره کې عملیات کوي، دغه چې تاسو لمن یو نسی د موږ سره په ګډه او په پاکستان باندې فشار را نه وړي، دا معنی چې دوانې په یو لاس تاسو بیا نشي نیولی. بیا د افغانستان خلک مجبوره کیږي چې د تاسو ته شادر واړی او تاسو ته ووایي چې زیر دې ځای نه نور ملا مل شه.
بله تشکر. بله آقای وطن دوست، بله
پاکستان سپورت کوي دی خو ته افغانستان سپورت کوي
صحبت شماره بله وخت برنامه کم از بسیار معذرت میخوایم اگر آقای اطمر صاحب هم کم وقت بتیم آقای اطمر شما چه فکر میکنین که آیا از قرارداد امنیتی که بین قرارداد همکاری های امنیتی بین افغانستان و امریکا که امضا شده افغان ها میتونن که از این من حیث یک آله تهدید در برابر تغییر پالیسی امریکا در برابر پاکستان کار بگیره؟ آیا میتونه که امریکا را وادار بسازه که اگر با پاکستان پالیسی خود را چنج نکنه توافقنامه همکاری های امنیتی در خطر میفته؟
با باور با توافقنامه امنیتی بیشتر به نفع امریکا بوده، یعنی امریکا تارستان که در داخل خاک افغانستان نو پایگاه داشته باشه و چنانچه با در سالهای گذشته دیدیم و مردم توقع شدید دوباره که راکت ها از طرف پاکستان روزانه بسط ها راکت ولایات کدر و دوزستان و ننگرهار از زیراتش قرار میدادن، توقع مردم افغانستان این بود که امریکا به مقابل این حرکت پاکستانی ها جواب بده، به خاطر تضمین از که توافقات نامه امنیتی را با افغانستان داشتن. ولی آنها گفتن که با مکلفیت نداری مسئله داخلی خودتان است، ولی در مقابل امریکای ها تانستن که نو پایگاه نظامی را در داخل خاک افغانستان داشته باشند که آلی وقتی که واقع توجه میشید ببینید که نو پایگاه نظامی خوب برای داخل افغانستان اصلا منطق ندارد. شما ببینید که زبانی که جنگ در کنر است، جنگ در هلوت است، جنگ در کندز است، جنگ در فاریاب است، ما موثریت این پایگاه ها هیچ ندیدیم و بالاخره این روز میتونیم مثل از اینکه دستپای ما را کسی بسته کرده باشه او تا اولا ما را تحویل امریکایی ها داده باشه. از این موافقت نامه امنیتی با جد از اینکه منافع امریکا را در خاک افغانستان حفظ بکنه بر افغانستان چیز نداده و این یک قبل تاریخی رهبرای افغانستان است در حق مردم افغانستان و در حق مدافع ملی افغانستان. ما عرضیم ایست که اگر امریکایی ها واقعا استراتژی برای از بین بردن و نابود کردن تروریسم داشته باشند که دارن، یقیناً وقتی که دارن باید اولا بر ضد تروریسم بیستن، در حالی که ایران تروریسم من حیث یک افزار علیه اونمو قوت های منطقوی استفاده میکنند و توسط اودبو توریزم کشورها را به ثبات بسازند و فیل ستیک و اصلاح حکومتهای داکا و از اینا وجود دارند مثل افغانستان. با دیدی که شما میبینید که در طول 15 سال گذشته صدها میلیارد دلار به افغانستان سرازیر شد، با گذشت 15 سال به زور مشاورین امریکایی، نظامیان امریکایی، تجهیزات امریکایی، افغانستان نتانست یک حکومت موفق بدر بیاره. از این خاطر ما ببینیم که امریکای ها استراتژی دارن، ولی استراتژیشان تضعیف کشورهای منطقه است، چی در شرق دیاره چی در کشورهای جوار با روسیه و آسیای دیاره. تا از این طریق رابطانن
ستاسی ده خبرونه دیر ده بخشن غواړم، ستاسی ده خبرونه او د وطن دوست صاحب ده خبرونه داسې برداشت کیږي او په ډیر بخښنې سره زه نه غواړم چې خدای نه کړه خپل نظر په شکل د اشکالو بیان کوم او یا کوم بل خبر وکم. داسې ملمیږي چې تاسو غواړي چې امریکا د افغانستان بهرنی سیاست ورته جوړ کړي او ورته وایي چې کمې ملي ګټې دي، کمې د دوی د آیندې لپاره ښه مسایل دي او کم د دوی د آیندې لپاره بد مسایل دي، په خپله د افغانستان مسؤلیت دی. امریکا خو لکه څنګه چې مخکې وویل اوسنی نړیوال نظام بهرنی سیاست پر ریالیزم ولاړ دی او پر ریالیزم کې عاطفي مسایل، احساساتي مسایل ښه او بد هیڅ معنی نه لري. په هغه کې ملي ګټې دي، هیوادونه د ملي ګټو پر اساس باندې تصامیم نیسي، د ملي ګټو پر اساس باندې خپل بهرنی سیاست جوړوي، او که چیرې د امریکا ملي ګټې په دې کې چې د پاکستان سره ملاتړ وکړي د پاکستان به ملاتړ
ملاتړ کوي، که د امریکا ملي ګټې په دې کې چې د هند ملاتړ وکړي، د هند څخه به ملاتړ کوي، او یا که د افغانستان سره ملي ګټې نغښتي د افغانستان سره به ملاتړ کوي. په خپله د افغانانو مسؤلیت څه جوړیږي چې څنګه داسې اهلې ځلې وکړي چې د امریکا د ملي ګټو په اساس باندې خپلې ملي ګټې هم تنظیم کړي او خپل آینده هم تضمین کړي. مہربانی ہوگی وطن دوست صاحب محترم.
وطن دوست صاحب صدای ما را میشنوه؟ یعنی واقعا وطن دوست با شما سیم صدای ما را میشنوین؟ فکر میکنم باز هم ارتباط ما با آقای وطن دوست قطع شد. میشه که آقای اتمر صحبت بکنن؟
بالکل بر حضر کوچ بیرتا وطن دوست صاحب خلو انترا و بر میره بانی وکی
او غوری افغانستان بتا سفاده دی دخل لوی استراتیزاد یا جز دی افغانستان پروس پوری خپل استراتیجی دی لوی استراتیجیانو کی وګوري او هغه د افغانستان د ملي ګټې لپاره هغه لا استفاده وکړي. متاسفانه ټول نړۍ په دې باندې پوهیږي چې تروریزم د کوم څه صادریږي، او تاسو ولیدل اوساما بن لادن په انتخابات پیدا شو چې د 11 سپتمبر د حادثې د وروسته امریکا نه پسې ګرځېدل، شیخ خالد احمد په پاکستان کې پیدا شو، ملا اختر بابا د منصور په پاکستان کې ووژل شو، ملا عمر په پاکستان کې مړ شو، ابو زبیده په پاکستان کې پیدا شو، سلیمان ابو غیث په پاکستان کې ونیول شو، یوسف رمزي په پاکستان کې ونیول شو. دا هغه بینلي تروریستان دي چې په پاکستان کې دي ونیول شو. نور امریکا د کوم ثبوت لري؟ زه به یو بل ډېر لنډه سرګذشت تاسوم، کله چې په 2001 کال کې یو هندي طیاره وتښتول شو د 2 کسانو د خواده، او هغه اول کابل ته راوستل شو، بعد کابل نه قندار ته ویل شو. په هغه کې دغه د تیارو تښتونکي دوی غوښتي وو چې مسجد اطهر دې د هندوستان د زندان له خوشي سي د 5 کسانو څخه هغه مسجد اطهر د هندوستان د زندان له خوشي شو او ویوړل شو قندار ته، او د طالبانو قوت ته تعویل کړی شو. په هغه وخت کې امریکا دغه ټول صحنه لیدله او ټول دنیا دې ته توجه وو، ځکه دغه قصه تقریبا یو هفته دوام درلود. کله چې د قندار نه دغه 5 کسه خوشي شو، مسجد اطهر د هغه بلګري د قندار نه بي فریت هم شو، ورک شو. په دغه کې امریکا هغه وخت کې هېڅ غږ پورته نه کړ چې تاسو هغه یو ګروپ چې طیاره تښتي، هغه یو ګروپ چې په طیاره کې خلک وژني، هغه یو ګروپ چې 5 تروریسته د هندوستان د بندیخانو نه خوشې کوي، دغه کس ولې طالبانو دې ته اجازه ورکړي چې دوی ته دا سهولت برابر شي چې دوی د قندار را تریت هم شو؟ په هغه وخت کې کله چې د امریکایانو ګټې وي، امریکا په دې باندې ځان چوپلی وو. هغه هم تروریزم وو، هغه هم دغه څه حادثه وو چې نن په هر تروریستي حادثه کې امریکا غږ پورته کوي، انګلیس غږ پورته کوي، نور نړیوال غږ پورته کوي. لیکن په هغه حادثه کې امریکا او نور ټول غربي هیوادونه په دې باندې چپه خوله پاتې شول. نن چې کوم حادثه یا قضیه په ترکیه کې کېږي، نن چې په سوریه کې کېږي، نن چې په لیبیا کې کېږي، نن چې په عراق کې کېږي، نن چې په افغانستان کې کېږي، دا دې ته بلا بڑا ورکی پدی کې وای چې دا القاعده دا او دا داعش دا دا خو مغه د دې چې د خپل روز دې دا خو مغه د دې او تاسو دا ته چې ځات کړ چې تاسو دې چې دا نه یو ځل چې په واره سر کې راول دي، دا د سمې چې دې چې د زکات او د اوشر څو دومره پیسې پیدا کړي چې هغه اخیری امکانات به سره
مہربانی شامل مہربانی
مننه
امریکایان جوړ کی مطلق مونږ دغه سن دی ویلی فکر کوم کې دې شي سختګی راغلی یا قطع شوی یا تاسو تحلیل به راکم چی
مونږ نه هدف مزمدانه وزه نه حق لرم چې تحلیل وکم از ما هدف د دې چې د پروګرام بر مخ یو سم او اوریدونکو ته د دواړو برخو هغه سسي نظر چې دی هغه د سي زمينه ورته مسايده کمه په مجموع کې د سي ذهنیت خلق سوې دي چې افغانستان تل وړي چې کارونه نور کسان ورته وکي او په خپل همیشه وړي چې نور کسان دو دی چاری پر مخیوسی او پا خپل کارونی که دسی و ذهنیت خلق دی لبنه مرگه او داز ما نظر ندی
اصلا دسی نده با افغانستان که مداخله کی گی در افغانستان پر سیاست که مداخله کی گی ما تاسو تا مخیول در افغانستان خلق در ما خبری آوریده دی گی در منگ خارجی پالیسی چی ده آغا تو ارک که دی چلو رو نفر رو پلاس که ده او تاسو باندې مونږ لا واختل چې کوم کوم سفارتونه په دې پالیسۍ کې لاس وی او لاس واهنه کې مونږ دا وایو چې پالیسۍ مونږ خپل جوړوي شو دومره ظرفیت مونږ لرو لیکن کچیرته دا څو ستراتیژیک پارتنران چې مونږ دي دغه دې مونږ خارجي پالیسۍ کې باید لاس ونه وي او څه چې مونږ ورته وایو په مونږ باندې اعتماد وکړي اعتماد په دې معنا باندې چې مونږ د ډیر لاسو کالونو ورته وایو چې پولی پولی نه اخوا ته تروریزم هلته تمویلیږي شوراګانې هلته دي آیا آیا امریکایان او زموږ ستراتیژیک پارتنران په دې باندې نه پوهیږي چې دا انتحار له کومه راځي دا انفجار له کومه راځي د دوی تمویل او تجهیز له کومه کیږي دوی ولې هلته تر اوسه پاتې دي دغه شوراګانې د چا دي دا شوراګانې څوک سپورټ کوي دوی طالبانو ته اسلحه او تجهیزاتو تمویل او تجهیز څوک ورکوي آیا په دې باندې دوی نه پوهیږي مونږ دوی نه نه غواړو چې مونږ ته پالیسی جوړه کړي مونږ دې پریږدي چې مونږ خپل پالیسی جوړه کړو تاسو پوښتنه وکړي د افغانستان حکومت د وحدت ملی په نوم باندې حکومت د دغه راتګ او د دغه راوستل او په دې کې لاس وهنه په انتخاباتو کې لاس وهنه په خارجي پالیسۍ کې لاس وهنه دا څوک یا د افغانستان خلک او سیاسون او نړیوال په دې باندې نه پوهیږي مونږ دا ظرفیت لرو چې دا جوړه کړو لیکن که څوک مونږ ته راولېږي
که څوک اجازه راکړي بله روی یک مسئله دیگه صحبت بکنیم آقای وطن دوست در اواخر چند روز پیش در قندهار انفجاری که صورت گرفت و 5 تن از دیپلمات های امارات متحده عرب در اون انفجار جان باختند ای یک نوع فکر نمیکنین که تغییر پالیسی کشورهای عرب را در قبال مسائل افغانستان و پاکستان و منطقه در پی داشته باشه؟
ببینین ما ایر قبول دارم که تغییر پالیسی کشورهای پیشتر من گفتم کشورهای اسلامی و 5 کشور دیگه که خود پاکستان دو شامل است یک بلاک جور کردن مطلق اینا تغییر کردن ما برای دوستای استراتژیک پارتنر که کت ما پی سی یا قرارداد امنیتی داره یا ناسو سر از یا صدا میکنم که شما مردم افغانستان مجبور به این نسازین که فردا شما را بگه برین و بره با یک کشور دیگه یک پیمان استراتژیک با از وای
امضا یک گزینه را افغانستان در اختیار داره؟
بله اگر امریکایی ها اگر ناتو اگر کشورهای غربی پالیسی فعلی خود ادامه بده و اینا بخواین که به نام داعش و به نام کی و کی دیگه ای گروه ها دیگه اینجا ناله های توریستی بیا که در او طرف هستن اینا را اینا از بین نبرن ایره ما سرشان صدا میکنم که مردم افغانستان و سیاسون افغانستان بالاخره مجبور میشه که در یکی از بلاک هایی که بزد غربی ها جور میشه و غربی ها را در منطقه را میمانه امکان داره که اگر رهبری امروز نه رهبری فردای افغانستان این تصمیم رو بگیره که ما دیگه با شما نیستیم و شما دوستای استراتژیک ما نیستیم و ما مجبور میشیم بالاخره که پالیسی خود تغییر بدیم و بریم با یک بلاک دیگه یک جای شویم که اونا
من نه وطن دوست صاحب سید نظیر د پاکستان زمی چارو کارپو هم په خبرونه کې را سره دی غوته په شرق لاس وایو نظیر صاحب خبرونه ته شرق لاس
سلام، السلام علیکم ټول اوریدونکو ته.
مننه چې زموږ بلنه مو منله. پرون ورمورز افغان چارواکو لمړنی طاقت وکړل او د سیداګان وسولې چې په کابل کې چې کوم بریټ شوی وو، په هلمند کې چې کوم بریټ شوی وو، په کندهار کې چې کوم بریټ شوی وو، په هغه کې دغه بریدونه د پولیا خوا د تنظیم شوی وو او د سیداګان وسولې چې د کوټ شورا لاس پک چې درلودې. په مجموع کې افغان حکومت دل د سی وای چې پاکستان د ترګرو پر ضد باندې چې د پولیا خواته فعالیت کوي او افغانستان غوښتي دغه پر ضد جدي اقدام نه کوي او یوازې هغه ترګر په نشکی چې د پاکستان ملي ګټو ته تاوان پیښي او خطر پیښي. پاکستان به په خپل برخه کې خپل دفاع لري او وایي چې موږ دا کار نه کوو او موږ قربانیان ورکړي دي. د کلونو رئیس په واشنگټن کې تغیرات را روان دي، نوې ولسمشر راځي، فکر کوي چې پر پاکستان باندې به فشار وارد شي چې د ترګری پر ضد خپل مبارزه لا زیاته جدي او ماسره کې، او څنګه کېدای شي چې مجموع کې افغانستان او پاکستان دا سړي کې وپالي چې دغه مسایلو ته ضرورت پیدا نه شي چې استخباراتي جګړه په سیمه کې وسی او بے ګناه خلک ووژل شي.
ډېر شکریا. تر څو پورې چې پاکستان او افغانستان په منځ کې یو بل باندې تحفظات اظهار دی یا دا تورونو لګولو دی، نو دا ډېر وړاندې نه دی، دا څه نوې خبره نه ده. او کله چې هلته برید ولګي دلته برید ولګي، نو ضروري خبره ده چې یو بل ته دغه پیغام ورکړی کېږي چې دا استخباراتي ادارو یا پلانکي شبکې کړی دی. البته دا ده چې دواړه ملکونه چې دي مشترک په دې جنگ کې ککړ دي او داسې قسمه ترګرۍ ته مخامخ دي. دا دی مطلب دا نه دی چې یو بل باندې تور لګی، دا غي مشرۍ ته وګوري یا دا غي امن راوستلو مخ په وړاندې تګ ته وګوري یا د نړۍ حالاتو ته چې وګوري، نو سیوا د تعاون نه، سیوا د خبرو اترو نه، او سیوا یو بل باندې اعتبار کولو نه، او سیوا د یو بل ته خبرونه ورکول استخباراتي لارې چارې جوړولو نه، او بل بارډر مینجمنټ کولو نه، د دې نه علاوه نور ګواښونه دي او تورونه دي، دا هیڅ مقصد نه روزي. دویمه خبره دا ده چې نړۍ کې اوس نور داسې ملکونه دي لکه چین چې شو یا روس چې شو یا ایران چې شو، نو هغه هم په دې کې نور فعالیت پکې راخیستی دی او خپل یو قسم لا څنګه اختیار یا څنګه په دې کې د امن طرف ته، د افغانستان د امن طرف ته د لاسه چولو څخه کوشش شروع کړی دی. نو یو طرف ته چې چار فریقي مذاکرات کېدل او هغه بیا دوه ځل ناکامه شو، او دغه وجه نه چې تاسو ته معلومی دي اوس نوي چې کوم د روس، چین او پاکستان ترمنځ او چې بیا به پکې افغانستان هم شاملېږي، دا به یو نوې کوشش د امن لپاره. او درېمه خبره دا ده، ما وړاندې په څو پروګرامونو کې کړې ده چې کله افغانستان دا مطالبه وکړه چې یاره د کوټه شورا یا یو ځای کې بل ځای کې چې د افغان طالبانو مشران دي هغه د افغانستان ته وشړلې شي یا د هغوی خلاف جنګ وکړی شي، نو چې کله نه د افغان طالبانو سیاسي مشران افغانستان ته تللي دي، نو ضروري خبره ده چې هغه خپل فیلډ کمانډرانو سره چې کوم دي هغوی سره ملاو شوي دي. او اوس په هغه نه ده چې وړاندې به سپرینګ اوفنسیو صرف په سردي یا په ګرمو کې به کېدلا، اوس په یخنو کې د هغې نه زیاته جګړه او زیات فشار سره شروع ده. نو مطلب دا دی چې وړاندې دغه خدشه ظاهر شوې وه چې که چیرې د دې ځای نه وشړلې شي دا شبکې یا د هغوی مشران، یو خو به سیاسي لارې چارې بندې شي، او دویمه خبره دا ده چې سیاسي او فوجي قیادت چې یو ځای شي نو بیا به
نظیر صاحب د خبرونې تقریبا شپږ دقیقې نورې پاتې دي، تاسو ته به هم دوه دقیقې وخت ورکو، وطن دوست صاحب ته به هم دوه دقیقې وخت ورکو، او اتمر صاحب ته پیل به د اتمر صاحب څخه وکړو چې بدلون را روان دی د امریکا په مشرتابه کې بدلون رالی په کانګرس کې هم بدلون رالی یو بل ګوند حاکم دی په کانګرس کې نو فکر کوي چې د افغانستان او پاکستان سره په اړیکو کې هم بدلون راسي او امریکا په مجموع کې په دې سیمه کې د سولې د راوستو او د ثبات د راوستلو دپاره پر سیمه ییزو هیوادونو باندې فشار راولي چې بالاخره د افغانستان موضوع په ډیپلوماتیک ډول حل سي او د جګړې د طریق حل نسي ځکه جګړې خو تر اوسه پرې نتیجه ور نه کړله فکر کوي چې داسې یو تغیر به راسي پیل به د اتمر صاحب څه وکړو وروسته به وطن دوست صاحب ته ورسو بیا به نظیر صاحب ته ورسو مهرباني وکړي وطن دوست صاحب مهرباني وکړي تاسو اتمر صاحب ټلیفون قطع شوی دی موږ بیا غوښتل چې زنګ وو
سوال
ماته دوباره تکرار کړئ. سوال دا و چې تغیرات راغله په امریکا کې نوې مشرتابه رالی په کانګرس کې هم ګوند تغیر شو حاکم ګوند بل ګوند دی فکر کوي چې دغو تغیراتو په کتو سره د امریکا پالیسی به په سیمه کې په افغانستان او پاکستان کې تغیر وکړي او په مجموع کې د سین انکشافات به رامنځته شي چې پر پاکستان باندې فشار زیات شي چې د ترګرو او افراطیانو پر ضد باندې اقدامات وکړي او بالاخره په افغانستان کې سوله راسي.
نه متاسفانه د ما تحلیل خدا ده د افغانستان خلک دی ورخطا کیږي نه د ما تحلیل خدا ده چې د اوباما پر اتاک سره ما مخکې وویل چې د دې پر اتاک سره او د دې په حکومت ادارې کې یو شومه پدیده چې داعش په نوم هغه را پیدا شوه موږ لا دین ډاریږو چې هسې نه د ټرمپ په وخت کې کومه بله ډله را پیدا شي. فکر نه کوم چې د دوی اهداف د دې لپاره یي چې افغانستان کې دایمي سوله راشي. مونږ نور په خارجانه باندې هیڅ نوې اعتماد نه لرو په خصوص مونږ د خپل ځوانان چې د تحلیل کوو مونږ په دغه باندې هیڅ نوې اعتماد نه لرو او د خپل سیاسيونو رهبرانو افغانستان خلکو ته وذر کوو هغه قرباني کوو چې نور خارجي په خارجانه باندې په خصوص په دغه غربيانو باندې او منطقې دغه هیوادونو باندې ګاونډیانو باندې باید هیڅ نوې اعتماد ونه کوو او په خپل سره یو ځای شو یو قوي اراده پیدا کو د دوی په مقابل کې مونږ یو ښه پالیسی ولرو او که را سره جنگ کوي مجبور یو سره جنگ وکړو زه هیڅ نه وایم
مننه
نه یم د دې راتګ سره او فکر نو کوم چې دوی په پالیسی کې کوم تغیرات وکړي.
مننه نظیر صاحب ته باور سو مهرباني وکړي نظیر صاحب
او جی تر څو پورې چې د ترامپ د راتګ په لوټه او هغه د حکومت واګي په ترلاسه کړی او نو دا او دا کوم دای توجه سلور کله چې وی هغه به خپل اندرونی چې کوم دا وی مسائل دی هغه تبوی زکه چې هر یو صدر دا کوشش کوي چې دراتونکو وخت لپاره بنټون د لپاره د خپل قوم خلک چې کوم دی هغه ته خوشحالي ورکړي او دا وی وادي پوره کړي نو به وته بنټون ملو شي او بنټون کې به خارجي معاملات وته زیات لاس چدي او یو خدای دا دغه خبره دا تر څو پورې پاکستان افغانستان نو ترامپ چې کوم دی دا هو پالیسی او دا چې وړاندې جوړان نه سیاسي دا نه دی پاتې شوی نو دا چې واضح خو نه دا البته هم چربا دا غو تعلقات زیات خوي او تر څو پورې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ دا نو د داعش خلاف خو دا غیر فراغ لري او لیکن تر څو پورې چې د طالبانو یا د افغانستان د پاکستان کښالره نو دې تبا کوشش دا کوي چې دا انیشیټیو چې کومه د غوښورو کړي دا روس چاینا او پاکستان هغه تر لاسه کی او دا د امن سره چې کومه دا په خپل سر باندې وټړي نو زه ما چې دغه د طاره با کم چې کوم دې زیات فعال ولا دا کی د امن د پاره او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ او د پاکستان په لطافت سره په نسبت د جنگ کولو یادې ته دوام ورکول په دې چې د دین په دې دا او علاقیز ملکونه چې کوم دي او لکه روس چې دی چاینا چې دی کابل د افغانستان امن تلاسو چې او د خپل حل کړه نو د بعد امریکای په لاس کې کم ډیر کم سپاتې شي. او جی
مننه نظیر صاحب موقع به اتمر صاحب ته ورکو پروګرام تقریبا یو د قپاته ده هغه به خپل روسي خبري وکړي مهرباني وکړي اتمر صاحب
روسي تاولات سیمه کې چې دې چې دا زویره په سایت کې دې د پاره ګرځي باور دې کم دی لیکن چې خپل ترامپ د سابقه د سیاست ګلري او هغه یو تجار دی او ډیر نه په دې کې شامل کړی دی چې ټول اوور کې زه فکر کوم دا یو احتمال دی، یو فکر دی چې کیدای شي چې دغه واقعیتونو په کتلو سره اوشي کولی چې واقعیتونه وګوري او د امریکا په پالیسي کې دومره تغییر راولي چې هغه په سیمه کې یو سلسلهکه یو ثبات رامنځته کړي. نو دا د امکان نه لرې ده، لږ ځکه چې جیمس مټس د دې وزیر دفاع کوم چې پرون یې را ارتباط واخیست دغه خبره کړې چې دوی به فشار په پاکستان باندې راولي او پاکستان کې به هغه ترهګر ډلې او د دوی مرکزونه خپل هدف وګرځوي. خدای دې وکړي چې دغه زموږ فکر یا پیشګیری رښتیا وکړي.
ډېره زیاته مننه اسحاق اتمر صاحب د سیاسي چارو کارپوه او دغه راز د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست صاحب څخه هم مننه کوو چې په خبرونه کې برخه واخیستل. همداشان په پاکستان کې د سید نذیر صاحب نه مننه کوو چې د سیاسي چارو کارپوه دی، هغوی هم په خبرونه کې برخه واخیستل، خپل نظر یې وړاندې کړي. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. په څو لنډو شېبو کې به تاسو ته د پښتو یو ساعته خبرونه وړاندې شي. تر بیا هم په پاکه لاس پرم، ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسي.
امریکا